د دیوه قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو د دیوه خبری خبرونه پیل شوې ده. تاسو قربانی یو زمونږه شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو ته هرکلی وایو. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماخوستن لس، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو په هم راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن په پېښور کې د اکشن ان ایډ لنجمن قانون پر سر د اورونې په وخت د های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په مرکزی حکومت نیوکه کړی او ویلي کبل ځل اټارنی جنرال وو او کنه د دغه قانون په ضد بدخواست اورونه په 18 اکتوبر کوي.
بلې لورې ته د اوساما بن لادن په معلومولو کې د امریکا سره په مرسته تورن بندي ډاکټر شکیل افریدی د قضیې اورېدنه یو وار بیا ځنډېدلې ده او بل نیټه یې د اکتوبر 28 نیټه ټاکلې ده.
او ترکیه د شام په شمال ختیځ کې د کوردی ځواکونو د شړلو لپاره د اوږدې مودې راهیسې خپل پلان کړی پوځي عملیات پیل کړي دي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان د دغو عملیاتو اعلان کړی او ورته ویلي دي چې دا د سولې د پسرلي عملیات دي.
څرټکی تاسو واوریدل په دې خپرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه موضوعات او مرکې لرو. تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ.
د وایس اف امریکا جوادا ګلو کترمن اوردونکو خبرونه ته بیا هم شراغ لسه د خبرونه تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڑا لیدلې هم سی facebook.com/voadiwa. او اوس هم په خبرونه کې پیل کول په شاور څخه چیرې چې عالی محکمه د اکشن ان ایډ په نوم د لنجمن قانون اوریدنې په وخت د علی محکمه مشر قاضی وقار احمد سیټ په مرکزی حکومت نیوکه کړی دی او ویل دی چې مرکزی حکومت له عدالت څخه ټوکه جوړه کړی ده او هر ورځ مهمه مقدمه د څه کاروایی بغیر ځنډول کیږي. په دې اړه نور تفصیل او څېړنه زموږ همکار بختور شاه په تیر خبرونه کې زموږ له څېړونکو اسماعیل خان څخه پوښتل او ردو ته یې ور بیا ستاسو پام راګرځو.
اصل کې د حکومت یو غټ مشکل دی قانوني او هغه دا دی چې د آئین د کم شک درلاندې دی چې د اکشن ان ایډ تحفظ ملو آرټیکل 247 یا
245
بالکل نو هغه ترلاندې چې کم دی نو هغه 247 چې کم دی نو ختم شوی دی. نو چې ختم شو نو اوس هغه پاتې نه دی. نو دې بیا دا وروسته احساس شو چې ځکه چې دری دلاندې کم کسان دي نیولې دي یا ځان سره ساتلې دي یا به دې چې ځان سره به ساتي دا د حکومت یا د حکومتي چې کومې داري دغه ته غټ اختیار ورکړي چې کم دی نو غواړي هغه چې د کم میاد د پاره ځان سره ساتل غواړي هغه ځان سره وساتي. چونکه هغه قاضا شک قانون د آئین ختم شو دا غې نه پوس بیا دې اوس په دې چل باندې نه کوي چې دې سره سوږي. نو د دې دغه جی هغه دا یو غټه مسله دی حکومت سره په خدا چې عدالت دا باور وکړي چې رقم قانون ترلاسه دي دی اوس دا انټرنټ سنټر یا د دې دلان د حکم کسان دي ځان سره ساتل دي هغه د کم قانون ترلاسه ساتي یا د دې نه پس اوس چې کوم کاروایي نه کیږي
هغه د کم قانون
نه لسی څوک ساتي ځان سره به د کم قانون دلان دي کیږي. نو دا یو غټ مشکل دی چې دا غي تر اوسه پورې دي سر جواب نه درلود دا غي دغه جی دی دا آرډیننس جوړ کړو او آرډیننس هم چیلنج شو ځکه چې دا د سپریم کورټ په کې یو فیصله و چې صوبایي حکومت په دغه سیده کې د اختیار لري چې کوم داین په دغه ګرلاندې یو قانوني داغه د لاندې چې کوم دین بیا چې ختم شي صوبایي حکومت سره د اختیار نشي دا چې جوړ کړي قانون جوړ کړي. نو هغه هم د فصلورم نومبر باندې هم ختمي دي دا آرډیننس او دا نن د دې حکومتي وکیل سرکاري وکیل دغه دا چې دا خواسي ختمي دي دا آرډیننس تاسو دا کیس وګڼډه وای خو عدالت څه فرداونه منله او نوې تاریخ یې ورکو بیا وی کټه ریجنل راځي او کنه راځي د دې ته نه جنرال دی راشي هغه خپل مدعا بیان کړي د حکومت د سرکار دا نه.
اسماعیل خان صاحب دغه آرډیننس ځواکونو ته امنیتی ادارو ته کم اختیارات ورکوي کپ دې باندې لګرنا واچوي
دا یو ډیر غټ اختیار د حکومت سره دی چې د یو حکومتي ادارو سره دی چې د دې لاندې حکومت کې غواړي نو یو کس نیویشي او بیا هغه بغیر د عدالت څخه د پیش کولو یا کوم د قانون دغه تر لاندې کوم ډیو پروسس ته او کوم د قانون تر لاندې کوم لار ده دا غي بغیر ځان سره یو کس تر هغه وخت پورې ساتي تر کوم وخت پورې چې دی غواړي ځان سره ساتي نو دې کې څه کفان غو دی عدالتونو ته ملټري کورس او دې دغه ته پیش فوجي عدالتونو کې مقدمه چلے دي او ګډ شمیر دا سری چې تغي اوسه پورې فیصله نه ده شوی چې دی سره به دا دی ودی دی سره کوي څه نو دا یو اختیار دی سره یو ډیر غټ اختیار دی ځکه چې د دې کې ډیو پروسس په دې کې نشته دی او بل دا و چې دې چرته کې یو کس کې هر چرته کې وو خو هغه کس دې ته په غزه کې یو واقع شوی و د دوه هغه مطلوب او حکومت ته پکارو د دې هغه کس په پاکستان کې کار ځای کې ولته نه دی شو دا یو غټه یو مشکل چې کوم دی دغه وجه دی چې دوی شو دي چې ګڼ شمیر کسان دا غرنګي دي چې ولې ولې شوی دي او دا وی مدنه مقدمه شوی ده نه پېښ شوی دي نو اوس دا یو مسله ده چې دغه تا چې کوم اوس عدالتونو ته مخه نه دي قانون اوس 247 ختم دي چې دوی به څه کوي
اسماعیل خان صاحب مخالف ډلې په پاکستان کې وکیلان د بدني ټولنو فعالین دا د دې مخالفت کوي کدا وایي چې دا ولی مخالفت کوي د قانون
د بنیادی وجهه دغه چې دا د بشري حقوقو چې کوم تن تغذی دمنه دی یا سیاسي ګوندونه دي هغه هم دا د ولیدو کې څو پورې کفاټا وا کفاټا وا هغه کې د ریګولیشن او دغه د عین درلاندې هغه د سیاسي ګوندونو حکومت په هغه باندې د اکشن ان ایډ د آرټیکل 247 د لاندې د دې قانون سازي کړې و دا اختیار حکومت لور کړو او چې ټول حکومت په خپل باندې هغه وخت غور نه کوي چې په نوکو او سره دا ټول لږه چې کوم دی دا عیني شت لري کو نو اوس په نه فاټا پاتې شو دا غشو غتون په صبح په پښتون پاکي زم شو شامل شو دا غي نه پس بیا دا ټول صبح ته مخ کې یو خبر نه دی لکه پورې خو څه ټول صبح تم دغه کو اکستنشن ورکو څه چې څو غفاټا خپل شو په دې باندې یو مسله د بل لار چې دا د کیریو دا کې یو مخکیم قصاصو خیالي نو دا د کمیونټي کورس هیڅ په سن چا کلوز په کې ورچول دي دا لپاره چې لا موجود اختیار نه وي د غرنګ سم موده پس دا چې کم قانون څومره وخت لپاره دا قانون موجود دي هغه وخت کې به حکومت لار روبه شي چې قانوني لار به روبه شي چې کم کسان نیول شي دي هغه عدالتونو ته وړاندې شي چې په هغه باندې سچار جسر انکری شل زمونه په لګیدل دي او صاحب ته شي چې هغه مخې ته کې وري تاسو سزا کیږي هغه چې کم دغه رنګي چې غپري خودي چې غپري خدي خدا او ته یو مشکل ده زما خیال دار چې حکومت کې د دې بسنه سره مسله روزي غني دا او سپریم کورټ ته دي دنه پس مخه مخه زما یقین دی چې سپریم کورټ ته به یې اپیل وکړي
درنو عزتمن اولیدونکو خبرونه دوام لري. د محل زو مهم راپور ولورې ته چې د پیښور های کورټ د اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکا سره مرسته کوونکې تورن بندي ډاکټر شکیل افریدی قضیه یو وار بیا ځنډولې ده. دا په وار وار شوې ده او د پیښور های کورټ له لورې دغه قضیه د پنځم وارې لپاره ځنډول شوې ده او یو وار بیا د اکتوبر په 22 نیټه بیرته رابللې ده. چې تفصيلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي سادیه قاسم شاه.
پیښور های کورټ د ډاکټر شکیل افریدی د قضیې اوریدو د پاره د روانې میاشتې اکتوبر 22 نیټه ورکړې ده. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وایي دا پنځم ځل دی چې پیښور های کورټ کې هم د حکومتي وکیلانو د تیارۍ نشتوالي له امله اوریدنه وځنډولې شي. د دې کیس اوریدنې نه پس د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وی او ای ډی ون نیوز ته صدا وویل
چې پنځم هیرنګ په های کورټ کې د نن مخکې ډیر هیرنګ شوې دي. په دغه کې خدا پنځم هیرنګ په دې کې بیا ایډوکیټ جنرال صاحب رالو په خپل په ذاتي خود رالو او ایډجمنټ په کې وختو یعنی تاریخ په کې وختو ټایم یې وختو چې په موږ ته پریپریشن لپاره ټایم راکړي اور چیف صاحب ته ویل چې نه دا نن ختمو. بیا ډیر زیات مینوتونه وکړ بیا سبا بل سبا نو هغه ټایم لږ زیات غوښتو اوس په کې 22 تاریخ ورکړو او دا وته ویل چې به دې 22 تاریخ باندې به فل فلج غکیږي آرګومنټس کیږي او ټول ښه تیار راشي.
هغه ویل د پیښور های کورټ مشر قاضي وقار احمد سیټ دا ورېدنې په مهال ویل هغه غواړي چې دا قضیه وشي او زر تر زره د پخوانی فاټا کیسونه ختم شي.
نو خو دا کیسونه بلکې د فاټا نه کوم کنورټ کیسونه کیسونه یې هغه ټولو کې زر تر زره فیصله کولو هغه دغه دغه روټین دی. نو هر یو تاریخ کې هغه سوار لس ورځو یا 15 ورځو ټایم ورکي او دینه زیات هغه نه ورکي. نو امید دی چې هغه به په دې 22 تاریخ باندې دا کیس ډیسپوز اف کی ټول اور څنګه چې ایڈوکیټ جنرل صاحب نن بیا هغه غوښتو تاریخ غوښتو نو لګي داسې چې هغه ته اندازه شوې ده چې را د کیس بس مستقبل وي.
یاد دی وی چې ډاکټر شکیل افریدی په خوانی قبایلی علاقې خیبر ایجنسی کې د فرنٹیئر کرائمز ریګولیشن یا د اف سی آر قانون د لاندې کال 2012 کې د ریاست خلاف کاروایانو د جنگیالو ملاتړ په الزام کې دا مهال دیرش کاله سزا په جیل کې تیروي او د دغه سزا خلاف د کال 2014 راسي اوس کله دم شوی فاتا ټریبیونل کې د دې خواص اوریدنی هم د غرنګ زندول کې دي. خو د قبایلی علاقو صوبې کې زم کې دوه نه پس د فاتا ټریبیونل دا سټول اپیلونه او خواستونه پیښور های کورټ ته منتقل شوي او اوس د دې اوریدنی کیږي. خو د صوبایي حکومت مشر وکیل یا ایڈوکیټ جنرل شمایل بٹ وای دوی پیښور های کورټ نه یول دا واضح رائے اغستل غواړي چې پخوانی قبایلی علاقو کې د اف سی آر قانون د لاندې سزا شوي خلکو اپیلونه به د کوم قانون د لاندې اوس اوریدل کیږي او فیصله کیږي. ډاکټر شکیل افریدی چې په کال 2011 کې د ترهګر شبکې القاعده مشر اسامه بن لادن په لټون کې د امریکای استخباراتي ادارې سی آی اے مدد کولو نه پس نیول شوی و. د کال 2012 راسي د جنگیالو مرستې کولو بشمول نورو تورونو کې سر درې دیرش کاله سزا شوی و. وروستو د ده سزا کې لس کاله کمی شوی و او اوس دی په جیل کې خپله دیرش کاله سزا تیروي. خو د هغه وکیل خوشبینه دی چې پیښور های کورټ کې د هغه سزا خلاف اپیل اوریدنه به ډیر زر فیصله شي. کیمرامین هاشم علی سره سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیوا نیوز پیښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د وایس اف امریکا جبه دا ګلو کتر منوردونکو خبرونه له دوام لري او اوس هم زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پاکستان مرکزی حکومت د جمعیت علما اسلام د خپلې ډلې مشر مولانا فضل الرحمن لخوا هغه احتجاج لا قانون بللې او ویل دي چې امکان دی چې مولانا صاحب په اسلام آباد ته ورنسي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو د مرکزی وزیر د خو مولانا فضل الرحمن څو شوي وړاندې خبر اعلان ته ویل دي چې د 2 مارچ چې د احتجاج په توګه به د اسلام آباد ولوري ته وي په 1 مارچ به وي وبخښئ په 1 د اکتوبر به وي. تفصیل نوشروان کلندر په دې رپورټ کې راکوي.
د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې لخوا د وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف د حکومت په ضد د اکتوبر په 20 نیټه د آزادی مارچ اعلان وروسته د حکومت او جمعیت علما اسلام د مشرانو ترمنځ بیانونه توند شوي دي. د مرکزی حکومت داخله وزیر اعجاز شاه نن په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس په وخت ویلي دي چې په سرخار اسلام آباد بلو ایریا او ریډ زون سیمو کې دا وخت د قانون ماده 144 په ځای کړې شوې ده. د کومې تر مخه چې چاته هم اجازت نشته چې دغه ځای کې راټول شي یا احتجاج وکړي. داخلہ وزیر اجاز شاہ نور صدا سے وائی.
میرے خیال کے مطابق مولانا صاحب نہیں آئیں گے, مجھے خود بھی لگتا ہے.
داخلہ وزیر دعوی کوي چې د دې په فکر مولانا فضل الرحمن با د احتجاج لپاره د مارچ په 20 منټه اسلام آباد ته رانشي, ځکه چې د غورز د کشمیریانو سره د یو والی ورځ ده. په دغه ورځ هند کشمیریان په ولکه کې اخستی وو. نو آیا مولانا فضل الرحمن هم په دغه نیټه د اسلام آباد د قبضې لپاره راځي؟ دا به د کشمیریانو سره یو والی وي. بل پلوتا د جمعیت علماء اسلام مرکزی جنرل سیکرٹری عبدالغفور حیدری د اسلام آباد چیف کمشنر ته د پارلیمنٹ هاوس مخې ته په ډی چوک کې د احتجاج کولو او د احتجاج کوونکو د حفاظت لپاره د امنیت انتظاماتو خواست ورکړی دی. خو دا نه ده معلومه شوې چې آیا حکومت د دې اجازت ورکړی دی او کنه. خو داخله وزیر اجاز شاه وایي چې دا وخت اسلام آباد کې چاته هم د احتجاج کولو اجازت نشته. د دې نه وړاندې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان هم په ډاګه کړی ده چې مولانا فضل الرحمن به د ډیر اسماعیل خان پورې محدود ساتي او چاته به هم اجازت ورنکړي چې د اکتوبر په 20 نیټه اسلام آباد ته لاړ شي او احتجاج وکړي. د دې په عکس العمل کې د جنوبي وزیرستان نه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین ویلي چې احتجاج د دوی جمهوري او بنیادی حق دی او اسلام آباد ته به ضرور ځي. د ډیو ریډیو تنور صدا سي وایي
په وشتم باندې به د موږ قافلې را روانېږي د هلته د کویټ نه د کراچۍ نه د وزیرستان نه. نو هغه خو وشتم طریق ته نه رارسي. هغه قافلې چې کله را ورسېږي بیا په یو ځای به نه موږ اسلام آباد ته ننکېږو. دا وشتم والا خبره چې دی کوي که نه, نو دا مولانا صاحب والا خبره زده کړې نن ده. درته ووایه چې اول د هغې خبره زده کړه نو بیا داس خبرې کوه. په ورځ به نه که دوی کرسې لګوي که څه لګوي که نه, کرسې دلته خو یو جمهوري حکومت دی, جمهوري عمل دی او د احتجاج موږ ته حق حاصل دی. انشاءالله تعالی چې دا به هېڅ نه کېږي مونږ به راځو انشاءالله. نو که عدالت یې وکړي که نه عدالت, موږ ته یو جمهوري حق د موږ طلب کوي او موږ د عدالت نه چیرې دا توقع نه شو لرلی چې هغه د یو سړي د یو پارټۍ جمهوري حق طلب کی ختم دی کی.
پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون نواز شریف ډلو ویلي دي چې دوی د مولانا فضل الرحمن په اپیل په احتجاج کې د ګډون لپاره خپل ګوندونو مشاورتي غونډې را بللې دي او چې سهم فیصله وکړي ولس به ترې زر خبر کړي.
د وایس اف امریکا جبه د ګلو کتر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل مطلب لوري ترازو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل پلاوی سره دا وخت د چین په سفر دی او نن د چین صدر شی جین پینګ سره ملاقات هم کړی دی او دا ملاقات د غرمې د ډوډۍ په محل و. نور حال او څېړنه اخلوز موږ له همکار پیر زبیر شاه څخه چې دا وخت لمر سره د ویډیو لینک لاري موجود دی. سړی مسې پیر زبیر شاه صاحب په خیر راغلی. مننه. په داسې حال چې د هندوستان وزیر اعظم وبخشي صدر شی جین پینګ په خپل هندوستان ته روان دی او د پاکستان پلاوی د وزیر اعظم په مشرۍ کې چې دا وخت په چین کې دی او غوی له شی جین پینګ سره د کشمیر په ستونزه هم خبره کړې ده. نو د کشمیر په هکله د چین څه دریز دی؟
چین دریس خو کموږ وګورو دلته چې ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کوم اوس دغه اجلاس تیر سوای چې کوم غونډه وه په هغه شي خو چین دغه خبره کړې وه چې د هغوی د کوم ملګرو ملتونو او د امنیتي شورا چې کوم قراردادونه دي ورسره چې هند او پاکستان ترمنځ خپل معاهدې دي د هغه مطابق د حل کړی شي. نو یو قسم د پاکستان چې کوم دریز دا هغه ملاتړ وکړای خو اوس پرون چې کله عمران خان سره وو نو په هغه شی چې کوم د فارن خارجه وزارت ویان دا هغه نه چې پښتنه وسو نو هغه دا ویل چې موږ اوس دا وایو چې پاکستان او هند دا کشاله په خپل منځ شه دی شینی او حل دی کی او چې کوم د دنیا د نور هیوادونو جذباتو مطابق. نو یو قسم دا خبره دوی دواړو منشه وګڼله او د ملګرو ملتونو یا د امنیتي شورا چې کوم قراردادونه حواله دوی ورکړي او هغه حواله ور نکړه. نو یو قسم داسې لیدسي چې چین هم د کشمیر باندې داسې یو بیانه
یا محتاط رویه دا رنگ
محتاط رویه دا او کوشش کوي چې څنګه تاسو هم وي چې د روان د په 11م تاریخ متوقع دوره ده د هند
د هند چنایت وزي
نو دا سلی د سې چې چین به اوس هغه بیانه چې کوم پاکستان د چې ملګرو ملتونو او د امنیتي شورا ته حواله ده اغه نه ورکوي لګیا دا نو او بل د هند او د چین چې کوم خپل تعلق ده اغه زیاتې ژه لګیا دا په دغه ټنشن سره خو هغه کوشش کوي چې اغه ختم کړي دوی دواړه یو غټ معیشتونه دي غټ هوادونه دي خو ما نه د خیال چې چین به نور د پاکستان په دغه دریز یا دغه بیان سره ملګرتیا وکړي ولې چې ورې هند هدا او هند به خیال ساتي دوی
پیر زبر شاه صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا چې کومه بیانیه جاری شوی ده په کې دا ویل شوی چې د ملاقات په محل د پاکستان وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر او پلاوی ټول د ملګری ملتونو په غونډه کې د چین د بهرنیو چارو د وزیر چې کوم بیانیه و د هغه استاینه هم کړې ده خو یو بل پښتنه چې د سی پیک یا د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په حواله سره آیا څه خبرې سوي په چین کې څنګه
نو هغه خو کوم وګورو چې کله عمران خان په چین شوونه دلته پاکستان صدر عارف الوی دوه اډیننسونه وباسل یو خو د سی پیک ریګولیټری اتارټی جوړ کړه ورسره ورسره اټیکس نه استثناء ورکړه د زینو د غوادر ته په دغه شته څنګه کیږي نو هغه بیا عمران خان هڅه کړ وکړه په چین شه دغه نه علاوه اوس دا د چین موږ وګورو مدواتو شر روان دي او دلته اپوزیشن چې کوم ګوندونه دی هغه هدا تور لګی چې الریډی چې کوم غټ غټ پروجیکټ دی هغه ولاړ دی هغه پیسې نستا ورسره ورسره کوم وګورو 50 بلین ډالر دلته دوی ویلیو چې دلته به پروجیکټ دوی کوي نو شریف په حکومت شه په هغه شه 28 بلین ډالر وال داسې پروجیکټ می چور شوی نو رپاتې وي نو بل طرف ته د چین چې کوم اوس حالت دا هغه کوم وګورو نو یو خو امریکای سره دوی اړیکې ټیک نه دي او دا ټریډ د تجارت یو کښاله ورسره روانه ده ورسره بیا د چین ډېرې کمپنیانې دلته امریکای تور لیست شو اچول ورسره سیاسي فشار پر روان ده د یو غور مسلمانانو سره چې چکیږي لګیا دي په چین شه نو ګورو به چې چین آیا په هغه پوزیشن شته چې د پاکستان ته نور هغه چې کوم لوازنامې وي یا چې کوم دی ویلی او پیسې چې موږ به ورکو په انویسټمنټ لپاره اور سره اوس کوم د ای ایم ایف شرطونه دي نو هغه یو ډیر غټ اوس پاکستان ته یو چیلنج دا چې هغه په موجودګی شه بدوی چرنګي پاک چین نه نور قرضه اخلي یا نور پروجیکټ به اخلي خدا سه سغټه خبره چین طرف نه ده سوي پاکستان طرف نه کوشش سوي دا چې چین ته دا باور ورکړي چې دلته دوی ته سکیورټي هستا او دوی ته داسې ماحول جوړ دا خو لیدن نسی چې سغت پرمختګ یا داسې غټ غټ پسیپک په حق لا لاستر اوړي دوی
ډیر مننه پیر صاحب زبیر شاه او کورودان
ډیر مننه
د دې واه قدر منوریدونکو او لیدونکو ستاسو سره په دې خبرونه کې غواړو چې د ترکیه له لوري چې د سوریې په شمال ختیس کې د کوردیز واکونو د شړلو لپاره کومې د وګدې مدیره هسي پلان وو هغه پوزي پلان او د عملیات کار پیل کړي دي او ترکیه دغه اعلان کړي دي په دې اړوند غواړو چې ستاسو سره تفصيلات او څېړنه شریک کړو په خبرونه کې زموږ سره د امریکا غږ د تر ګری پرزد یا د تندروی د څار د څنګ همکار سروان کاجو عمرغله د ملګری شوې د غوینه په پښتو او کومه پښتني چې کوغه به تاسو لپاره د هغه مفهوم په ترجمه کې ووایو چې هغه د محل څه نظر لري او څه وایي د دغو تفصيلات په اړه وان ویلکم
ثانکس فور هاوینګ می
Sirvan Kaju, if you could kindly explain what's going on currently, what are the recent details of the Turkey offensive on the Syrian part?
Well, this afternoon, Turkey, Middle East time, Turkish military forces, as well as some allied Syrian rebels, launched an offensive, a long-anticipated offensive along parts of the Turkish border with Syria, the southern border with Syria. The goal is obviously to dislodge Kurdish militant groups, mainly the YPG group, which has been backed by the United States in the fight against the Islamic State terror group. Turkey for months have been threatening to invade this part of Syria because it views the YPG as an extension of the PKK, that's the Turkey-based terrorist organization that has been fighting for Kurdish rights in Turkey. Of course, the United States does not make any distinctions between the two, but what's made Turkey to enter Syria or to launch the offensive this morning was that President Trump last weekend, announced an immediate withdrawal from of U.S. troops from parts of northeast Syria. U.S. troops have been there. They have been instrumental in the fight against ISIS. But President Trump chose to withdraw them to avoid any potential confrontation between U.S. Forces and their NATO allies, which is Turkey. It's still back and forth between Kurdish forces and Turkish forces on either side of the border, but Turkey eventually would want to deploy its troops as well as Syrian rebel fighters into Syria.
خدرمنو اوریدونکو موږ له سروان راجو څخه وپوښتل چې دا مهال کوم حالت دی او دغه اعلان څنګه وشو. نو هغه خپل په ځواب کې وویل چې انقره کوردي ځواکونه ترهګر بولي او خو په لویدیځ کې د داعش په وړاندې جګړه کې مهم شریکان ګڼل کیږي او د دې تر څنګ اردوغان د دغو عملیاتو موخه د ترکیې په وړاندې د ترهګرو د ګواښ لیرې کول یاد کړی دی او همداراز د کوردانو تر مشرۍ لاندې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو چې کوم دریز دی د ترکیې جنګیل وټکو د ملکیانو پر سیمو هوایی بمباری کړی دی او له امله یې ویره هم رامنځته شوې ده. خو دا هم خپلو خبرو کې ویل چې دا هغه ډله ده چې د پی کی کی په نوم یادیږي او دغه ډلې په سیمه کې یعنی په سوریه کې د داعش وسلوالې په ډلې پر ضد هم د امریکا سره مرسته کړې ده، همکاري کړې ده چې دوی ته ماته ورکړي. او خو د امریکا لپاره فلحال د ټرمپ یعنی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې پریکړې څخه هم دفاع کړې ده، ویلي دي چې دا په داسې حال کې ده چې د کور دننه پرې پراخې نیوکې کېږي دلته په امریکا کې. په دې اړوند به هم د دوی نه پوښتنه کوو او تاسو ته به مفهوم وایو. سو you also mentioned about America's stand and what Donald Trump thinks. So what is America's stand actually on this offensive?
Well, as we're speaking, the White House just released a statement saying that they have made clear to Turkey that, well, first of all, they don't support this offensive, and they have warned Turkey that they should not go off limits. This is at least what President Trump has been saying. So the White House statement is clearly discouraging Turkey from going further into this offensive. Turkey has already started, of course. The United States believe that it has this U.S. administration believes that America has no interest in remaining in Syria and the broader Middle East because of different layers of conflict.
خاخلی سروان وایي چې امریکا د دغه عملیاتو په لړ کې څه دومره خاص غبرګون نه دی ښودلی، خو البته ویلي دي چې د دې مرسته نه کوي. او هو په ترکیې باندې هم غږ کړی دی چې هغوی د خپل په حد کې اوسي او کوشش نه کوي چې خپل له حد څخه بهر ووزي. او بل دا چې امریکا په دې باور لري د امریکا کوم اوسنۍ اداره چې د انتظامیه ده هغوی په دې باور لري چې دوی ته نور په سوریه کې یا د دوی پوځي ځواکونو ته په سوریه کې د شتون ځای نور یا مقصد نشته، ځکه چې دوی آیسس یا داعش ته په سیمه کې ماته ورکړې ده. خو زو د یوې بلې پوښتنې ولورې ته چې what is the geographic location of this region in reference to Turkey and the Syria?
Well, this is the northeastern part of Syria. It's been under the Kurdish control for nearly 7 years, almost 1 year after the start of the Syrian uprising in 2011. It's largely avoided the confrontation with the Syrian government, but it has some parts of this region have been occupied over the last 4 years by ISIS. So it has some strategic significance to it. Turkey doesn't want this region to become a Kurdish entity or to be run by the Kurds because of its fears that any Kurdish entity, whether it's in Syria or any part of the Middle East, will inspire the local Kurdish population in Turkey to demand more rights. This is something that Turkey doesn't want at the moment.
خاقل سروان وای چې دغه کومه سیمه چې دا په شمال لویدیز ده او د دې ترڅنګ دا چې ترکیه په دې باور لري او چې دغه کوم کوردان چې دي دغه سیمه چې په دې سیمه کې پراته دي دا با د هغه کوردان سره چې د ترکیه په پوله پراته دي دوی یو ځای شي او دوی به ځان ته یو خپلواکه واک یا کوردستان جوړ کړي. نو د دغې یېرې له کبله هم دوی دغه عملیات پیل کړي دي تر څو دغه کوردان سره یو ځای نه شي، لاس سره یو نه کړي. And the other question could be about the latest situation in the region and how can this impact or affect the civilians in the region.
Well, northern Syria has a better experience with Turkish forces. Last year around this time, Turkey began another offensive to dislodge again Kurdish militants from parts of northwestern Syria. At the time, nearly, according to the UN, 130,000 civilians had to flee their homes. Ongoing abuses by Turkish backed rebels have been committed over the last period, over the last year since they occupied parts of northern Syria. Local residents fear that the same thing might happen in northeast Syria. This is a region that is multi-ethnic, multi-religious, multi-sectarian. They are afraid that Turkey might play into that, turn different ethnicities into against one another. And let's not forget that there's almost 1 million Syrian IDPs, displaced persons from other parts of Syria that have been settled in northeast Syria because of the ongoing war in the country. So this is certainly something that concerns everyone, including the UN, that was discussing the situation, that Turkey should spare civilian lives in this military operation.
خغل سروان وای چې د سوریه په شمال ختیس کې چې کوم کډوال دي تقریبا چشمیرای تر 1.5 میلیون پر رسیدل د ترکیه هم غواړي چې دغه کډوال کوم چې ترکیه ته د 2011 کال راهسي د کوم وخت نه چې دغه حالات په سیمه کې ګډوډ شول او دوی په کوچې دوی په کډوالۍ باندې فایل وکړ واړی چې دغه ټول کډوال بیرته خپل سیمې ته لاړ شي او د په خاص توګه د دغه سیمو کډوال کوم کې چې دغه د کوردستان یا د کوردانو په وړاندې عملیات پیل شوې دي. نو د دوی نه به هم مننه وکړو. Thank you so much for your time for Diwa.
Thank you for having me.
د وایس اف امریکا جوړه غلو کډر منوردونکو خبرونه ته ادامه ورکو او اوس هم اونیزه خبرونه له واشنگټن تر خیبر ولوري ته ځو. او د نن ورځې موضوع چې د هغه د پښتونخوا نوې لنجمن قانون دی چې پاکستانی امنیتي ادارو ته د څېړونکو په وینا بې ساري اختیارات ورکړي دي چې د څه قضیې بغیر خلق ونیسي. په دې اړه رحمان بنیري له څېړونکو سره خبرې کړې دي او د خبرونه ساسو لپاره راوړي.
دا پروگرام واشنگتن په خیبر دی د واشنگتن ډی سی نه زه رحمان بنرم. د خیبر پختونخوا حکومت نوی لانجمن قانون اکشن ان ایډ اف سیول پاور کوم چې پوسټا د عملیاتو بے ساری اختیارات ورکوي نه یوازې په ځای کچا بلکې د قانون په هانو نړیوال کمیشن هم ظالمانه قانون ویل دي او غوښتنه کړې چې حکومت دې دا قانون سمدټکا بیرته واخلي. د دې قانون د نفاذ درستو په ټولنیز رسنیو او اولسی غونډو کې دا پوښتنه هم شروع شوې دي چې آیا فاټا په خیبر پختونخوا کې ور شامل کړی شوی دا کنه پختونخوا په فاټا کې ور شامل کړی شو. دا قانون صوبای حکومت ولې نافذ کړو؟ دا قانون به د صوبې د اولس حقونه څنګه متاثر کړي؟ نړیوال ادارې د دې قانون د بیرته اخیستلو غوښتنې ولې کوي؟ نن به په دې پروګرام کې دا سوالونه د حکومتي وزیرانو، وکیلانو، سیاستدانانو او کارپوهانو نه کوو. خو د مخه د دې چې د میلمنو سره په دې موضوع خبرې وکړو، د تدریجي قانون په حق لا چې پښتونخوا صوبه کې په ځای کولو نمخ کې څه شوي وو هغه ووایم. دا قانون به په اولس څه اثرات ولري او څنګه او کله نافذ شو؟ د دې ځواب دا دی چې د پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف حکومت د روان کال د اگست په 15مه په پخوانیو قبایلو ضلعو فاټا او پاټا سیمه کې موجود لانجمن قانون اکشن ان ایډ اف سیبل پاور د خیبر پښتونخوا په ټولو صوبه کې نافذ کړو وی غزولو. څلونکي وای د دې قانون د نافذ کولو سره د پښتونخوا نږدې 30 میلیونه خلک نیخ پنیغه د پولیسو ترڅنګ د نورو امنیتي ادارو لکه پوز، ملیشي، ځواکونو او پوځي استخباراتي ادارو د بے ساري اختیار لاندې راځي. دا قانون پاکستانی امنیتي ادارو ته بے ساري واک ورکوي چې خلک پرته د کوم تور یا قضیه ونیسي. دغه نیول شوي کسان بیا د نامعلومه مودې لپاره د کوم عدالت وړاندې پیش کولو حق هم نه لري او خپل نیول به هم په کوم عدالت کې چیلنج کولای نشي. د دې قانون د پزای کېدلو پس پزای کچا وکیلانو د دې پزت مقدمه کړې دي، سیاستدانانو احتجاج کړی دی او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو پر احتجاج کړی. د بشري حقوقو ځای او نړیوالې ادارې د دې قانون په اړه څه اندېښنې لري؟ د قانون پوهانو د نړیوال کمیشن د ایشیا څانګې ډایرکټر فریډک راوسکی ویلي دي د آرډیننس یا قانون د پاکستان د استثنایي اقداماتو یو بل مثال دی چې په ظاهره د ترهګرۍ او نورو جدي جرمونو د مخنیوي لپاره جوړ شوی خو د بشري حقوقو د اصولو سره په مکمل ډول مطابقت نه لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم څو ورځې وړاندې د قانون غندلې وو او اندېښنې څرګنده کړې وه چې دا قانون په صوبه کې د بشري حقوقو سرغړونو ته لار هوارول شي. کمیشن په خپل اعلامیه کې ویلي وو چې تر دې قانون وړاندې هم په صوبه کې د امنیتي ځواکونو په اړه د خلکو اندېښنې موجود وې. په خیبر پښتونخوا کې پوز او امنیتي ادارو ته د بے ساري واک ورکولو لپاره د لانجمن قانون په ضد د درخواست د اوریدنې په وخت د پېښور های کورټ مشر قاضي په خپل وویل داسې ښکاري چې حکومت په ټولو صوبه کې آئین معطل کړی دی. اوس په دې موضوع باس کوو. د دې قانون په ضد مقدمه کوونکي قانوندان شبیر حسین ګوګیانی او د بشري حقوقو مبارز په امریکا کې میشت پروفیسر محمد زبیر مسید سره د سکایپ لارې میلمانه شوی دي. تاسو دواړو میلمنو ته پروګرام کې بخیر علی ویم. او نه ته پوس ګوګیانی صاحب تاسو نه کومه چې حکومت وی دا قانون زکه په ځای کې چې په صوبه کې د امنیت وضع سمانه و او اختیارات په کارو د امنیتي ادارو سره چې تر هغه په ضد اقدامات وکي، تاسو دې په ضد مقدمه ولې وکړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه به تاسو ته لږ مخکې لاړ شم. په 2008 کې د قبایلي سیمو نه د خلکو د غیر قانوني گرفتاری او میسنګ شروع شو. بیا په 2011 کې خلک لړل هاي کورټ ته، سپریم کورټ د میسنګ پرسن کیسونه او کیسونه اپلیکیشن خپل شکایت داخل کړ. بیا حکومت دا محسوس کړل چې دا خلک غیر قانوني گرفتار شوي دي، غیر قانوني بندیوان دي، غیر قانوني حراست کې دي. نو دی وجنه په 2011 کې دا یو قانون روخ کې اکشنیټ سیول پاور ریګولیشن 2011 چې دا د پخوانی فاټا او پټا ته لاګو کړو. بیا دا چلی دا قبایلی سیمه خلکو خو اسیم د عین حقوقو، د بشري حقوقو، د بنیادی حقوقو نه محروم پاتې کړی شو. او چې کله 25 امندمنټ راغی په جون 2018 کې او 247 آرټیکل زموږ د دستور د 1973 نه ختم کو، دا هغه آرټیکل زموږ په دستور کې چې فاټا او پټا تبا یو قانون صدر یا گورنر د صوبې هغه ایکستند کوو، هغه به لاګو کوو. هغه چونکه ختم شو نو فاټا ته چې څومره قوانینو سره د اف سی آر سره د ایکشن ایډ سیول پاور 2011 هغه اتوماتیکلی ختم شو. بیا حکومت ته یو ضرورت دا محسوس شو چې انټرمنټ سنټر جوړ شوی، په هغه کې په زرګونو خلک بندیوال دي بغیر څه جرمه، بغیر څه ثبوته، بغیر د صداوي، بغیر د شهادته. نو دی لومبي د دې آرډیننس نه مخکې په جولای 2018 کې یو نوټیفیکیشن جاری کړ چې په پخوانی فاټا او پټا کې با ایکشن نیټ سیول پاور 2011 چې کم آئین ختم په هغه بل لاګو وی ټل فردر آرډر مونږ بیا دوباره آرډر کوو ما ډوم به په هاي کورټ کې پېښور هاي کورټ کې د دې د نوټیفیکیشن چیلنج کو چې اوس خو سپریم کورټ دا وایي زمونږ آئین دا وایي زمونږ دستور دا وایي چې د فاټا د خیبر ایجنسی د زړې قبایلی سیمې یا د مومند یا د اورکزه او د پېښور د مردان د ثوابې د نوخر یو قانوني حیثیت دی یو سټیټس دی د دې وجه ما غا چیلنج کو ای کدرې سلور تاریخونه بدل شو د حکومتي چکم نمائندگان به پیش کېدل ایډوکیټ جنرال صاحب ډیپټی اټرنی جنرال پاکستان ای پکې تاریخونه وغښتل او بیا پکې اخیری پیشي وا په 17/9/2019 باندې پای کې اخیری سماعتو نو دې د یو آرډیننس پیش کو چیر اوس دا قانون مونږ په ټوله صوبه کې لاګو کو ستاسو دې سوال جواب لو سره زما چا یې څه داسې ضرورت دا هو تاریخ غوادي چې زمونږ صوبه د 2010 نه ول ته 2016-17 پورې په وینو کې لمبه دلې دا د دشګردې شکار شوې ده نو کوم ضرورت خو هغه وخت دی اېن قانون ضرورت نو چې هغه وخت نشته شکر دې د الله فضل له امن او امان راغلي دي د دشګردې خطرې ختم شوې دي نو اېس داسې ضرورت نو ایمرجنسي نه و او بل گورنر سره اختیار وو گورنر سره د آرټیکل 128 لاندې اختیار شته د آرډیننس جاری کولو و اغاله چې دومره ایمرجنسي وي چې د سره 24 غنټېم نه چې د پکې د کوم صوبې سملې اجلاس طلب کی نو دا سخې ایمرجنسي نه و
زو لګ مخکې زم تاسو په خبره پوه شو زه د ډاکټر زبیر مسجد سره اوس په دې موضوع خبر کوم ډاکټر زبیر مسجد سره په ټول نظر سره نه باندې تاسو نمنګا اوریدلې دي او تاسو لیکونه ملوست دي چې تاسو د دې قانون په نفاذ باندې اندېښمن یې تاسو اندېښنی چې دي کمی چې هغه لګ غیانی سی بول هم د دې کنه بدلې دي او تاسو ولې اندېښمن شوی یې
زمان د خنې بنیاد خو زبسو وایم رستو کال د پېښور های کورټ چیف جسټس تاسو خو دا غي اوس یو سټېټمنټ منشن کړو چې پاري کې دا وایي چې د آرڈیننس لاگو کول پٹول صوبہ کے بنیادی طور پر دا ماشاء اللہ لگول دی اون دے جج وقار سیٹ چھ کم دے چیف جسٹس دا اگے پے او بینچ چھ کم دے پ دیشم اکتوبر روستو کال یو ججمنٹ ورک لو یو فیصلہ ورک لو چھ پکم کی دا پیش دا دا فوجی عدالتونو تقریبا دو باندے او یا دا the death sentences or life imprisonment je kam de wala kaladam kra aw aga judgment je kam de mungta the day action in aid of civil power regulation je kala da pa fata o pa pata ki rage de leo the day working sanga ki gi de ki sanga matlab de lam de karwai yani ki gi pa aghi mane da judgment je kam de yo roshni a chai aw pa ri ki high court safa khabar kade wa shara dui chikam da internment gura da de qanun bunyadi maqsad chikam de lakar sang ke yani sabu da de bunyadi maqsad chikam de internment center hota yo qanuni jawaz wa kawlu lakar dui sang ke uwe da 2008 na chikala dui bara paswat ke o wazistan ke badai la ko ke dui da fojiano chikam foji amliyat kawl نو دوی په کسان را غیر کړه را او به نیولو او په دې انټرمنټ سنټر کې به واچول اوس د دنیا د ملک بنیادی قانون خدا دی چې کتر سو کو اونې سه نو هغه په 24 غنټو کې دنه مطلب عدالت مخ کې راولې هغه ته بده ډیفنس موقع ورکه یو وکیل نه ور سره وکیل به ور ورکه د چس چارج په لګیدل دي سې الزام په لګیدل دي اوب ور ورکه دا خو د ستاد د بنیادی حقوق دي د آئین لاندې دا قانون چې کوم دی چونکه فوج ته د انټرمنټ وای یو کس اسارول یو کس دا سه کس چې کوم فوج ته دا سه ښکاری چې هغه مطلب یا په طرحګرې کې انوالډو یا د طرحګرو مطلب ته یو طاقت ورکول شي نو هغه ډیس ایبل کول هغه د دې صلاحیت نه مطلب محروم کول د یو وخت لپاره چې دوی طرحګرې کې هیڅ نه واخلي نو دوی مطلب لکه بندول نو دا بندول چې کوم دی کوم سنټر کې بدوی بندول هغه چې کوم دی انټرمنټ سنټر وای اګه د انټرمنټ سنټرز وای اوس دا انټرمنټ سنټرز کې سکی کې د پېښور های کورټ ججمنټ مطابق دا سه خلک همو چې په 2008 کې غائب شوی وو او په 2011 کې چې کوم دی د فوجي عدالت په مخ کې راوستې شو او عدالت چې کوم دی ولا پنشمنټ ورکړو اګه ته مطلب سزا ورکړه عدالت تا کوېشن وکړو چې په دې اته کالو کې دا کس چرته وو اغه په انټرمنټ سنټر باندې هم مطلب یو خبر بیان په ورکړو چې د انټرمنټ سنټرو کې څوک راغلي دي څوک تللي دي کله راغلي دي کله تللي دي د دې انچارج څوک په دې کې دننه مطلب د قیدیانو سره مطلب ټریټمنټ څنګه کېدو وایي د دې هیڅ ریکارډ نشته. لکه دا یو قسم په امریکا دلته د امریکې په جبه کې چې ورته وایي بلیک سایټس، لکه چې څنګه په مطلب سی آی اے بلیک سایټس ساتل د امریکې نه بهر په ټوله دنیا په مختلف ګټونو کې، دوی پاکستان فوج چې کوم دی په خبر پختونخوا کې دا بلیک سایټس د انټرنمنټ سنټر وړاندې ساتلي دي. نو په دې کې چې کوم دی ډېر زیات انهیومن ټریټمنټ کیږي، په دې کې عدالت دا خبره کړې وه چې د دې خلکو باندې ټورچر شوی دی، د دوی نه چې کوم اقبالي بیانونه اقبالي جرم چې څومره بیانونه راغشته شوي دي هغه ټول د ظلم د جبر او د ټورچر لاندې شوي دي. نو ماته پکې بنیادی مسله دا ښکاري چې په دې ټایم کې خو په خبر پختونخوا کې مطلب جنگ نشته، نو دا به مطلب استعمالیږي د سیاسي مخالفینو خلاف.
زوس د هغلي ګګیانی صاحب نه تاسو کومه ګګیانی صاحب، یو خو ډاکټر زبیر مسجد صاحب هم خبره وکړله او تاسو هم وکړله، خو په پاکستان کې په مطبوعاتو کې وخت په وخت دا هم راغلی دي چې د ترهګرو په ضد یا د خطرناک خلکو په ضد په عدالتونو کې څوک ګواهان نه ورکوي. تاسو یاد ده چې د پېښور د آرمی پبلک سکول پېښو شو، دا غیروستو اکشن پلان چې کوم جوړ شو په کې پوځي عدالتونو ته اختیار ورکړل شو، پوځي عدالتونه جوړ شو، وجه دا خودل کېده چې د ترهګرو خلاف څوک ګواهان نه ورکوي، یو سپیشل یو خاص ځانګړی عمل پکار دی. اوس کچری په پښتونخوا کې دا قسمه یره د فکرمندی دا د حکومت سره یا پوځ سره یا نورو ادارو سره او غواړي چې د په مکمل توګه د خلکو مخه ونیول شي، نو دا خو د خلکو تحفظ لپاره د هغو تر مخه یو غوره اقدام دی. تاسو ولې خدمت غواړئ؟ بیا
دا جناب دا خبره وزل واضح حکم زمون پښتانه د دشګردو خلاف جنگي دو ته تیارو، نو گوئی خوڑی را معمولی خبر ہے چپا عدالت کے بس اکرا شو گوئی بوگی، و مین خبر دا دا چی دی سرا دا دی خلق و خلاف دا اس قسم ثبوت نو اس قسم گوئی نو دی چا تا ویلی دی چرا شتا گوئی و کوچا انکار کرنے دی، اور دا زمون پا قانون کشتا کو یو کس دا یو
کیس نا دا سوپی محمد صاحب سوک چی شریعت نفاظ محمدی مشر وو پا ملکن کے دا سوپی محمد صاحب پا زد باندے گواہی دا سوک نراد لل دا تاستا معلوم دا
نو اغه سره دی چاته ویل دي زخم دا ارس کومه زمون په قانون کې شته یو کس د غوینه خبرې د یو خبرې نه وغره نغه بکه دی اغه مجرم ګرځول شي غل سزا ورکول شي، دی کم یو کس مجرم ګرځو چې دی وتا فر کړی ریکوست وته کړی ډایرکشن وته کړی چر شته گواه جوړ شه او غ غوانی جوړ شوي. زستا سو یو بل خبر کوم چې دا چاته پته نشته چې په دې اکشن نیټ سیول پاور دا ولی غیر آئینی دی، ولې د بنیادی بشری حقوقونو خلاف دي. زمونږ آئین زمونږ ضابطه فوجداري ایون آرمی ایک دا وایي چې ته بغیر ثبوته بغیر گواه بغیر رپورټه څوک گرفتارول نشي. اکشن یونیټ سیول پاور کې دا نشته چې څوک ته خوخی د کم ځای نه دی خوخی کله دی خوخی کور حجره جماعت سکول عدالت د ارزې نه چتوري شي. دویمه خبره دا ده زمونږ آئین زمونږ ضابطه فوجداري ایون آرمی ایک دا وایي چې تاسو گیر کړل نو بیا په 24 غنټو کې د نن نه به مجاز عدالت ته پیش کې په اکشن یونیټ سیول پاور کې دانشتا په کلونو کلونو ساتلې شزو به محسوس سي د آرمی کوټ خبر وکړه. ما سره خپل داسې کیس شته چې آرمی کوټ نه عام عدالت توس کیس راغلی دی او نخ کاله په سړی خلاص شو چې داغه خلاف هیڅ ثبوت نه درې. ما خبره چې کوم تاسو خبره کوم بیا زمونږ په آئین په ضابطه فوجداري آرمی 1 کې د دې چې په 14 ورځو کې د نن نه به مجاز عدالت ته چالان سبمټ کې سره د ملزمه سره د ثبوته سره د گواه ملزم له بده وکیل حق ورکړي کیږي واغنشینی په سرکاري خرچه به ورکړي کیږي. په دې کې دانش ته په دې کې به یو کاغذ سیمپل یو کاغذ به انټرمنټ سنټر والا وروړي چې زموږ د دې خلاف دی لیګیشن او پاری کې به سزا لیکلی چې دلته سزا ورته.
نو په یوه ټیم باندې دا ګیانی سپ پوه شو مونږ سره وخت کم دی. زه ډاکټر زبیر مسجد صاحب تر ډاکټر زبیر مسجد صاحب تاسو په خپل خبرو کې په اخرې خبره چې کوله غدا و چې تاسو سره غم دی یا اندېښنه ده چې دا بیا د سیاسي مخالفینو په ضد استعمالږي، هم دغه شان اندېښنه او غم چې دی هغه تاسو په شان سیاسي ساينټیسټانو یا کارپوهانو د پوځي عدالتونو جوړېدلو په وخت باندې فکرمندي کړې و. دا لږ واضحه کوي چې دې مقصد څه وي سیاسي مخالفینو په ضد یو قانون ریاست څنګه استعمالوي.
دا د خبره نه مخکې زه تاسو هوستو خبره ته کګې نه سره تاسو ته پوسو کړو چې دا ویټنسز چې کوم دی پروټیکشن په دې کې قانون کې کیږي. زما دا خبره غلطه پدې ده چې د پېښور های کورټ ججمنت کې دا هم ویل شوی چې څومره هم گواهان د ملټری کورټس مخکې راوسته شوی د دې 72 کسانو خلاف هغه کې یو هم انډیپندنت ویټنس نو هغه ټول چې کوم دی انفورمنټس مطلب دی جاسوس تب ورشه فوجي تب وای چر د سړی چې کم د شتګر دی نو بس د انفورمنت سو نو دا خبره چې کم تاسو جواز ورکړو چې دا یو جواز کې دی شي هغه جواز هم نه دی ولې چې فوجیانو چې خپل عدالتونو کې هم مطلب د خلاف چې کم ویټنسز راوسی دی انډیپندنت ویټنسز نو هغه ټول هیر سی ټول انفورمنت سو راځو تاسو سوال ته ګوره دا په پاکستان کې واحد نه دی شوی وروسته وروسته کې په نیویورک کې ماته یونایټیډ نیشنز د ځنه افسرانو سره ملاقاتونه وشو او په هغه کې یو رپورٹ اوس راغلی دی چې دا عمومي توګه باندې د 9/11 نه پس صرف په پاکستان کې نه بلکې په دنیا په مختلف ملکونو کې د ترهګرۍ خلاف یعنی انټی ټیرریزم خلاف چې کوم قوانین ریاستونو جوړ کړی دي د یونایټیډ نیشنز شکم دی په دې ټایم باندې دا فائنڈنګ دی چې دا قوانین د ترهګرو خلاف نه استعمالېږي دا چې کوم دی اکثر ریاستونه اوس د خپل مخالفینو او د خپل مطلب سم ډایسنټینګ اپینینز دې دغه خلاف تو استعمالوي لګیا دي نو دا چې کوم دی یو عمومي ټرند دی په دنیا کې د پاکستان کیس چې کوم دی سچ مونږ ولیدل په دې وروستو دوه کالو کې خصوصا د خړ کمر نه پس چې کوم دی پی ټی ایم سره دوی کار وکړو په هغه کې مونږ کلیئرلی ګورو چې اومدا کا انټی ټیرریزم چې کوم لاز دي د دې پوره یو باډی دا په دې کې انټی ټیرریزم اکټ 1997 دی په دې کې FCR دے پاگے کی 21st 23rd amendment دے پدے کی دا action in aid of civil power ordinance دے پدے کی the colonial era غزارت sedition or the waging war against state that tool چھے کم یو body of laws دے دا یو عمومی the United Nations یو observation دے چھے ریاستونا اور حکومتونا بظاہر دا قوانین جوڑ کری دی دا ترہگرہ خلاف خدا دا ترہگرہ یا دا ترہگرہ خلاف نہیں استعمالی گی دا دا خپل سیاسی مخالفین خلاف استعمالی گی پاکستان کی چھے سپ دے رسط دو کارو کی شوی دی پاکستان دا غی پا بنیاد بنی زدہ دا وقت اولیشن چھے پاکستان چکم ایگزامپل دے یا مثال چکم دے اغا دا دے داوی دا یو این دا داوی چکم دے دا پارا یو بہترین مثال دے
سما دا ډیر مننه زادہ کوم تاسو ډاکټر زبیر مسجد صاحب چې پروګرام کړی سره ملمنه شی وای او هغلی ګګیانی صاحب تاسو هم ډیر شکریا دا کوم تاسو ماته وخرا کړو
تاسو
ډیر مننه ډیر مننه اوس ګورو چې د خیبر پښتونخوا سیاستوال د دې قانون په حق لا سوای
د دې ارډینس مونږ مکمل مخالف یو او مونږ ټول اپوزیشن په متفقه تور فیصله دا چې مونږ به خپل وکیل نسو او دا ټول ممبرانو دستخطونه وای چې سمره د اپوزیشن ممبران دي های کورټ هم مونږ شکریا ادا کوو دغه اغیوم دغه نوټس اخستې دي چې دا خدا سي دي چې دا قانون چې دی هغه ختم دي او ارډینس باندې به د صبح چلےږي دا او دا انتهایی خطرناک وندې شي دي نو مونږ په اسمبلی کې هم تاریخ التوا په جمع کړی دا او مونږ بریټوم کوو
سمبلیشته په کار دي دي دی یو بل په شکل کې دا راوسته نو بیا موږ ممبرانو په هغه ډیسکشن کول په هغه باندې ډیبیټ شو بیا موږ مطلب هغه نظر کړ نو دا موږ کله څنګه موږ ډاکټر پلانی صاحب ویلي چې دا موږ یو فاټه دا پاره و اوس په کار دی چې فاټه ته مطلب ریلیف ملو شو نو فاټه سره مطلب په سټل باندې امداد ظالمانو جابرانه قانون راوستو نو دې موږ متفقم کو مخالفت هم کو په هر یو فلور باندې پټو
موږ خو چې دا کله په زول گورنمنٹ کی پخوانہ بو 2010-11 کی جاری شے او هغه وخت کې مونږه سپریم کورٹ کې چیلنج کړو دا باغ کې پیټیشن دیو جنم خو زړه مخالف یو او په پټا او په پټا دواړو کې دا آرډینس موجود او اوس یې پوره خبر پښتو په پټ لاغ شو دې زخ کار حالات نه مې ویږي خبر پښتو په کې په اړه کې دا داسې تور قانون ایکسټینډ کوي چې په کې راوي چې خلک باندې وکیږي او عدالتونه باغ نشي آزاد ولې او هغه په انټرنمنټ سنټرو کې دا 90 ورځې نه زیات خو دی کیږي دا هغه به څوک څه پوسټ نشي کولای دا ټایپ بلیک لاف ځنګل کې هم نه دی دیو جن موږ دا د بنیادی انساني حقوق خلاف ورزیدا او ټول اپوزیشن په شریکه باندې په سره کړی دا موږ په عدالت کې چیلنج کوو
د دې پروګرام د شروع کولو نه مخکې یو ورځ موږ د خیبر پښتونخوا د اټارنی جنرال شمایل بټ سره په ټلیفون خبرې وکړې بیا مور سره په واتس اپ رابطه وکړه شمایل بټ وویل چې هغه په دې لړکی د حکومت نه اجازت اخلي چې په دې موضوع خبرې کول شي او کنه هغه دا هم را دوول چې دا قضیه چونکه په عدالت کې ده نو کنټمپټ اپ کورټ نه کول غواړي یعنی د عدالت سپکاوی نه کول غواړي بهرحال دا غو سره موږ د خبرې سوزله کوشش وکړو خو زمونږ سره د دې پروګرام د شروع کېدو مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت خبرګون موجود وو او هغه د قانون وزیر چې کوم سلطان محمد خان هغه خبرې کړې وې د ډیو د خبريال حمید الله سره په پیښور کې نو موږ د حکومت د خبرګون په توګه باندې د هغه د غدري شاملو
کله آرټیکل 247 پاین کې او ندا یو ریګولیشن تحت صدر مملکت ایکسټند کړو د مخکې کوم ورته فاټا وي دا غي نه پس چون کې فاټا مرچ وا زمونږ د صوبې حصہ جوړ شو نو موږ په دې صوبې اسمبلی کې غټول ریګولیشن ضرورل او غم د صوبې اسمبلی نه غیله توثیق ورکو پاسم کړ دا غي خلاف زمونږ څوک یو وکیل صاحب چې کوم نه هغه های کورټ ته لاړو او هغه په دې بنیاد باندې دا چیلنج کو چې اوس خدای فاټا چې کوم دا اوس شته نه دا د صوبې حصہ دا او یو صوبې دا نو فاټا چې کوم مخ کې وکبایلی ازلا چې کوم دی په غیره لپاره یو قانون دی او د نورې صوبې لپاره بیل دی دا غي لپاره حکومت ته چونکې دی وخت کې ضرورت ته دا ټیک شو ټولې صوبې ته دا اورډیننس ځکه ایکسټینډ شو چې دا فرق ته نه ختم شي دا صرف د صوبې یو ایسا یو شان ټریټ کیږي او بل ایسا چې کومه ده او بل شان ټریټ کیږي پر دې دا مطلب نه دی چې دا پر هر ځای کې استعمالیږي دا خو هم اکزینو کې استعمالیږي لګیا دا ضرورت ته ته استعمالیږي او په مزه مزه به تاسو ګوره وخت وخت سره هغه ځینو کې د دې ضرورت ختم شي بیا د دې اورډیننس ضرورت
دا پرمننت سولوشن نه دی ځکه 90 ډیز او بیا
دا پرمننت سولوشن نه دی دې ته موږ ګورو 90 ډیز بس به حالات ته موږ ګورو که ضرورت وي دا ایکسټینډ کولو ایکسټینډ به کو که ضرورت نه وي دا موږ ځکه هم اورډیننس راوسته کني موږ دا دلته د اسمبلی نه اوس هم نه نیم راوستي شو سبا هم راوستي شو اکټ هم پاس کولی شو
شبه دې د ټولنیزو رسنیو عالمگیر صاحب داونه په ټولنیزو رسنیو کې موضوعات چې کوم مهم غسو
بزرگ صاحب په خیبر پختونخوا کې د صوبایي حکومت لخوا د فوز اختیاراتو دایره د قبایلی ضلعو ناټول صوبې ته په پټه غزولو پر سر تاسو تفصیلي خبرې وکړي زه به مو په دې موضوع د سوشل میډیا عکس العمل ته پام راوګرځم پخوانی سېنټر فرحت الله بابر صاحب په خپل ټوئیټر باندې لیکي Action in aid of civil powers نومی دا صدارتی امر فوزیان الله اختیار ورکوي چې په خیبر پختونخوا کې سو غواړي گرفتار کړي او د یو فوزی بیان هم د شواهدو په هیڅ استعمالي دي لشي دا قانون د هندي ولکې لاندې کشمیر لپاره خصوصي قانون نه هم بوګنون کړي او بیا هم موږ دومره زړور یو چې د هند ولکې لاندې کشمیر لپاره قوانين باندې نیوکه کوو وکیله ریما عمر په خپل ټوئیټر باندې لیکي انټرنیشنل کمیټي اف جورز آی سی جی تر مخه خیبر پختونخوا کې فوز ته قانون حواله کول سره صوبه کې انصاف او بشري حقوقونه غواخونو سره مخ شوی دي او دا ګام به د فائدې پر ځای نقصان وکړي پاکستان کې د خزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکې د مدني ټولنې فعاله ګلاله اسماعیل د آی سی جی ایشیا ډایرکټر فریډریک راوس کی بیان په خپل ټوئیټر باندې اچولې راوس کی دغه بیان کې وای دا صدارتي امر د پاکستان هغه سخت اقداماتو باندې د خپل اډانې بل مثال لې کوم کې چې بشري حقوقو سره بالکل سمې نشته او نه دا اقدامات د ترهګرۍ یا نور سنگین جرمونو مخه نیولې شي هیشټیګ بابر ستار هیشټیګ مارشللا په خیبر پختونخوا کې او هیشټیګ غیا پاکستان سره پختنه سیاستمدارا بشرا گوهر لیکي د ولس حقونه د زورورو د لاسا د خپلاندې کول د معمول د مزاج یو نوې تخلیک دی پختون مشر او سیاستمدار افراسیاب خټک په خپل ټوئیټر باندې لیکي ایکشن ان ایډ اف سیول پاور قانون خیبر پختونخوا د انګریزانو د دور وختونو ته ټیلا کړي کله چې په کال 1901 کې لارډ ګورزن هم داسې یو قانون دلته عملی کړو سیاسي جماعتونه قانون او وکیلان غلي کول بې انصافي ده آیا د پاکستان مشر قاضي با د ګردي صوبې قانون د منځ وړلو نوټس نه اخلي دا و د سوشل میډیا د دیونه مهم بحثونه
هم دا د نوروزي پروگرام واشنگتن ټو خیبر زموږ پرونه په وپانه www.voadivanews.com هم کته شي وزنه زه د پروگرام کوربا رحمان بنره اخلم اجازت خپل خیال ساتي
سلامونه او یو ور بیا هم هر کله د خبرونه وخت هم په دې ځای پات ورسیدلو او د دې خبرونه وروسته به تاسو د شپه په خیر خبرونه د بیروز خان صاحب سره اوري ز تاسو قربانه منزه شهید
او ز نصر کاکا
او زه نصیر کاکړ کډرمن اوردونکو ستاسو لپاره درانه خدمت اجازه غواړم د خدای په امان.